درنو اوریدونکو السلام علیکم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو ویاندوی په 2015 کال کې د دوی د حکومت او نړیوالو اړیکې پراخې شوې دي. ذبیح الله مجاهد نن د 2015 کال په وروستۍ ورځ په اکسپانه کې ښکلی د دې کال په ترڅ کې روسیې د دوی حکومت په رسمیت وپیژند او د دوی د کابینې غړیو د ریاست الوزرا د مرستیالانو په شمول نه نیوي بهرني سفرونه کړي چې د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا سبب شوي دي. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې څلورو کلونو کې چې کابل نیولې دی له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګېدو هڅې کړي، خو نړیوالو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دوی انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه ندی ورکړي. طالبان بیا دا خبره ردوي او ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دا حقونه رعایت کړي دي. په فرا کې په سیلونو کې یو شمېر ایثار کسان ژغورل شوي دي. په فرا کې د طالبانو چارواکو نن وویل چې د مرکز په قروغ زرد او دوزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورلي او خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. په فرا ولایت کې د سه شنبه په شپه د سیلونو له امله د یو تن د مړینې د څلورو نورو د ټپي کېدو او خلکو ته د مالی زیانونو د اوښتو خبرونه خپاره شوي وو. د سیلونو له امله د فرا په لرې پرتو سیمو کې هم د سرو مال د زیان د اوښتو خبرونه خپاره شوي، خو تر اوسه له رسنیو سره دقیقې شمېرې نه دي شریکې شوي. د بریتانیا پولیس د یو شل کلن افغان د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د بریتانیا په شمال لویدیځ کې د نیوټن لیویلز په روغتون کې د سه شنبه په ورځ ناوخته په یوې فلزي آلې 15 کسان برسیرن ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي دي چې مشکوک کس روغتون ته له ډاکټر سره د لیدو لپاره تللی و، خو کله چې غوښتنه رد شوه په قهر شو، یو میز یې مات کړ، بیا یې پر خلکو حمله وکړه. په ایران کې لاریونونه له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته غځېدلي دي. دا اعتراضونه د انفلاسیون او د پیسو د ارزښت د کمیدو له کبله له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته خپاره شوي دي. اعتراضونه د یکشنبه په ورځ وروسته له هغه پیل شول چې د امریکایي ډالر په وړاندې د ایراني ریال ارزښت تر بل هر وخت ټیټ شو، نو هم هغه و چې د تهران په لوی بازار کې دوکاندارانو اعتصاب وکاوه. د راپورونو له مخې له تهرانه پرته په کراج، همدان، ملایرد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان او یس کې هم مظاهره شوې دي. پولیسو په ځینو سیمو کې د لاریون والو د ټیټ پرک کولو لپاره له اوښلن ګازه کار اخیستی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ نن د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمدزی او اسحاق رحیمی هغه چیرې دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نه دي لوبېدلي. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شلووره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربتو پیل شي او یو میاشت دوام وکوي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبې شي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربي امارات او کانادا یو ځای دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلي دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمې شوی او طبیعي پیښې ډېرې شوی دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سشکال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو ټپی کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر دوري سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږکال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ پروانه خبرونه کې لخپلو درنو ملبنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیړونو خبرونه بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او مدني فعال هیله شمس، ټول ملمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلې وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، د خبرونه په پایل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه. کوم مشکلات د ژمی تاسو وینئ چې خلک په ورسره مخامخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو ملمنو ته، منصور صاحب ته، او شمس خورته
سلامت.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وای، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي. په اصطلاح هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنی 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د سویډي یا ریپټیټ سویډي افغانستان ته. دا استونز چې په دې څو مرحلو کې دي. اوله مرحله دا د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا لډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لاندې څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه هغه کپخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود د شپږ تر اته فیصده دوی پوشش ورکوای چې په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډېر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپل ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله دا ده چې دوی دا طالبانه نه راځي، دوی په زور لکوروي تلسوي دي، مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې نیمه کاره پاتې کېږي. څه چې د ژوند پروګرامونه وو، زه دا پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوک د مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کوم. مثلا دوی د ځمکه داوا لري، هلته د ملک تقسیم شوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل شوی، په شلو کورو تبدیل شوی ده. موږ خپل تقریبا 27 تکړی کورونه جلاسه ویو چې په دوی کې کدوې تقسیمات او د بچو یو کونو یو نیم سل ترتی. نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راځي، هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خونه جايږي. دا بل مسله دوی ته د حقوق او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیایي خدماتو حق لري، او د تور ته ډیر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. دا دغه تندلته چې راځي، د اول د جلکیو ستونزه یې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لشپګم پورته دوی نه تیولې، نو دا قطع سو. دوه، د الیکانو تعلیم او بلې تحصیل، دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راځي چې سمستر شروع وي، درسي کال شروع وي، نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بل مسله دي، دوی هم په حقوقي لحاظ راځي، هم په معیشتي لحاظ راځي، چې دوی بیرته کار له کوم ځکه شروع کړي، له چا سره شروع کی، څنګه شروع کی. دغه مثلا مسلک مطابق د ال تنجاری کړی ده، آیا کېدای شي نجاری وکیا د لبنیاتو کاری کړی ده، یا بل کاری کړی، یا اخبار خرڅ کړی. د کالته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي، د څنګه مسلکی څنګه، دا یو بل شي، دا په زرګونو دي، اما په افغانستان کې په سلګونو دي. یا په کلو کې پلاسګونو دي دا تنور هم پسته کمیږي نو دای ککل ته دي دا لدې مشکل سره هم مواجه کیږي دا سې څو نوري مسلې هم ستال بته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي د دې بیرته اډجستمنت ته پټولنه کې ادغام جوړته وای دا پسلا انټیګریشن ته په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی د بیل خوونو سره له بیل کلچر سره له بیل دیدګاو سره له بیل ماحول سره روغدای ته وای دا نو دلته چې راځي د دې ماحول سره د کایاریږي د پخپلې یو وختګیره مسله ده او بل دولت څنګه دولت ده دولت کمزورې دولت ده دولت څور کوي نشي کورونه نشي ورکولای خدمات نشي ورکولای معاوضه چې عدل الله څور کړی دی هغه نشي ورکولای حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نشي کړلای ځکه چې د رسمیت مسلې دي یعنی ډیر ډیرو مایداتو کې د اوس لغړیتوب نه محروم شوی ده نو دای داوا چیرته نه تیولای دا ټول مشکلات اومده مشکلات
بله ډیر مننه سلامات اوس انصاری صاحب نن صاحب د کډوالو په ستونزو خبري وکړي چې سرشکال د دې په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي او کیږي مکه به تر ټولو زیات کډاو دوی ته متوجي بي لبل خو مرستي کمی شي وي دي د مسالې ته شاغل نن اشاره وکړه څومره مرستي کمی شي وي دي آی اساسي شي خصوصا هغه مرستي چې به مهاجرو ته ورکول کېږي راستنیدونکو ته به ورکول کېږي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو یې خاګلی نن غږل شمسو ټول همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله
سلامات
پر اختیار نه واز دا چې د دینو په اړه بلکې افغانستان ته د نړیوال ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه بلست چې د طبيعي آفاتو د غراز ماجرینو د لیگ درا لیگ او په کوردانانه به ځای شو افغانانو په اړه کې دی یا دوی ته به دوی بلاسر سره درلود ورته هغه په پراخ ډول کم شوی او ټول هغه سکتورونه چې هغه حکومتي بودیجه به یې ډیره پراخه و امکانات به یې پراخ و او په هغې برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول له بده مرغه د حالاتو له بدلون سره په هغې کې پراخ کمی راغلی که موږ او تاسې د روغتیا سکتور ووینو هلته ډېر هغه امکانات او اسانتیاوې چې خلکو ته باید برابرې شوې وی خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي د پراخه کمی راغلی د ښوونې او روزنې برخه چې مخکې ننګته د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی د ښوونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوې یو بل لویه ستونزه ده دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه او امکانات هم یو بل لویه ستونزه ده چې خو به داسې پروګرامونه و چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې به راتلې د بزګرانو سره د باغدارانو دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځای شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی دې خلک دې ته مجبور کړی چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي دې په خارونو کې پراخه ګڼګونه رامنځته کوي چې هغه د کابل خار دی ویل کېږي چې نږدې 1 میلیون انسانان هلته ژوند کوي ممکن سپورت کته او ترڅنګ د یو میلیون نادر خلک د کاروبار د پاره دره نږدې ولسوالۍ او ولایتونه راځي یا د نورو ولایتونو چې هر ورځ د کابل په خار تیریږي سوداګري کوي مال اخلي را اخلي او یا هم تګ راتګ کوي نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیون او لا پورته لاړ شي. دغه راز جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګوڼې ګرځېدلي چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا د ښارونو هغه چاپیریال او تر څنګ یې هلته د خوړو مسله هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې له پراخو ګواښونو سره مخ کړي او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري د منظم راخ او سیستماتیکو پروګرامونو لري
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترم هیله شمس. تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشتوالی یا کموالی او کابل شي؟
سلام لونی کې تاسو ته محترم او ملمنو ته
سلامت
زه یو چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
کور وطن
لازم خپل بحث دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي پر اطلو سره مونږه هر کال ډېر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او له بل خوا یا په کور کې ډېر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان دي چې د هغوی عمرونه ډېر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې وروستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بې کوره دي، نو ښه سرپناه نه لري. او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې که چیرې مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو، هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاصې شوي دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوي دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزو
مشکلات خبرې کوو، د برق مشکل څومره جدي دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي په ډېرو سیمو کې سږ کال څنګه دی؟ دې ته په کتو چې انصاري صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډېر کډوال سي راغلي دي، اکثره په ښارونو کې ځای په ځای شوي دي، د ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې کې به حتما چې فشار لا زیات شوی.
بالکل، په برق په برخه کې خو چې دا په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو، مونږ په منطقه کې که چېرې زه ووایم یا هم په ښار کې، په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلورویشت ساعتو کې کله په یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنی خلک نه شي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډېر زیات شوی دی، ځکه که چېرې په کورونو کې مونږ کولی شو د برقي بخاري څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډېر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي بستر راته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو. دکه کچېرې په کور کې مثلا برق نه وي یا مونږ نشو کولی چې برېښنا څخه په ښه ډول باندې ګټه واخلو، نو هغه خپل ورځني کارونه هم نشو کولی چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کېږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولی چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغسې کسان چې دي د هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
ډېره مننه آغلې شمس، سلامت اوسئ. ننګ صاحب، د ښارونو ستونزو څه ناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې پشته چې وروسته به پې خبرې وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وسرسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او د نورو خپل بخي ځای په خپل ځای پریشتو، ځکه چې هغه دایمي دي، لږ می سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یوه لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي؟ مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه شته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموماً په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاریتوب خلک میل د ښار ضد ته زیاتوی ده، یعنی دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سهولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح دی جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمی په جیب کې پروت ده، ټوله دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي، چې د غره په ډډه کې پروت ده، یو ډېر وړوکې زمینداری سره ژوند کوي، غواوې لري لای نه لري یو څوک، او بل داسې خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برق نشته، سهولتونه نشته، د ژوند نعمتونه نشته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نه شته. خپله د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروښیا، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي اوس افغانستان ښارونو ته، یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګورې یو ډېر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډېر لوی ځای ده، پکتیا یو ډېر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پاخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي. یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې و لکه پخوا چې کابل و هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس څه پیدا شوی ده پکې رجحان دي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه سخی نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 40 میلیونه وګړي د ملل متحد او ډبلیو ایف پی او په اصطلاح د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انول رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوي دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 40 میلیونه ښوول شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېرې په غربت کې دي. دا دوما مسله ده چې صحیح. دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي دی افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتي خلک دي، دا پاته 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول دی غربت، بیا دی اطراف خلکو چې په خپل طبیعي توګه د کورنیو شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی ښار نشینه شوي دي. او هغه د مایل خبره ما طبیعي فطري درته ویل چې اوس ښاري کېدل دا یو مایل ده، او د کوچیانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچی ورک سوره ما ورک سوه، ځکه دا ښار نشینی او د ښار مزیتونه او دا جام جهنمه چې د خلکو په جیب کې ده چې نړۍ سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډېر پارادوکس ایجاد کړی ده. یو پرې پارادوکس کې یو سړی ویدي چې واقعیت د ده څه شی ده او د دنیا څه شی ده او دا په ژوند کې څه مهیا دي ورته. زما په نظر دا په اصطلاح دا رسمي یا په اصطلاح عیني روایتونه له واقعي روایتونو سره موږ باید تلفیق کړو، چې سره نږدې کړو، سره پخلای کړو. هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسیږي په ذهني لحاظ او دی چې په کوم محیط کې ده، نو زما عرض دا ده چې پوتنسیلونه، منابع، امکانات دا د امید خبرې البته ډېرې دي.
بله، په لارو یو لږ وروسته خبرې کوو. ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اورېدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو، بیا به انصاري صاحب ته. مهرباني کوئ تاسو.
وعلیکم السلام صفای صاحب، خدای دې راوله، صفای ست شده،
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
و بخښه بس رحمت کمران له کابل څخه، کوم موضوع چې تاسو ته کله د ډیر شایسته موضوع ده، نو
بله
افغانستان دا اوسه مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دی او بعضی ودونه راړي نو د لیخ خپل په داخل کې بعضی مشکلات دي نو او دا زلزلې دي طبيعي پیښې دي نو د دې غربت او د دې ټول مشکلاتو یوازینی علت چې زما په اند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده نو صفی صاحب دغه ټول مشکلاتو الله یوازې د دغه دولت په لاس ده نو دغه دولت کولی شي چې د زموږ ستې درنو هیوادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې اوس زه پوهیږم چې بعضې طبیعي پیښې به یې هغه د انسان د واک څخه بېله شکه چې وتلی دي خو هغو خو نو طبعاً مشکلات نو نو بعضې موارد دي چې هغه بالخصوص ټولو په دولت پورې تړاو لري بغیر له دولت نشي کېدی د اوسني غربت حل دا یوازې دولت ته لاره پیدا کولی شي او بل دا په داخل کې زموږ اتفاق او اتحاد هم کولی شي یو لاره نو دا ټول اړخونه دا رقم صفی شي
بل ډیر مننه سلامت اوسه کامران صاحب اگر بشو درنو ملمنو ته شاغلی انصاری ته انصاری صاحب مخی تر دی چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې شودلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي په دې به هم خبرې وکړو خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل نور شارونو کې د سونګ موادو به څنګه دي ته پکاتو چې د پاکستان لاري باندې دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته نو باید قیمتونه خوشلی بیل دي نظر که څنګه
بلې وو لکه ستاسو اشاره وکړه موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی کابل کې مرکز ګرمیو کې داغې نه ګټه اخیستل کېږي ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتله کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده او له بده مرغه تر اوسه ما د سږ کال دپاره داسې تدابیر وانه اورېدو خدای وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي
او د نورو جنسونو به څنګه دي خوراکي موادو په دا به خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غو نشارونه چې پاکستان ته نږدې دي څنګه منفي اثر یې کړی دی او کینه را کړی
تاثیرات شته د غوړې په نرخونو هم تاثیر شته د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خدوم را تاثیر نه کوي مګر څومره چې دا لري پرتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي دغه راز د اولو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا یعنی د پاملرنې وال تغییرات راغلي زیات شوي هغې لارو هم تاثیر کړی بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي به راتله د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې دوی کیفیته تیل به د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په دې رحمانه ډول له بده مرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي ځکه ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي د دواګانو او درملو په نرخونو کې
ډیر پراخ تغیرات راغلي. مثلا د اوس د ژمي موسم د هایګالین شربت چې د توخی لپاره به خلکو ډیر استعمالوه د پاکستان نه راتله، پخوا په ډیر شاپواني وو، تقریبا دو دری اونۍ مخکې نرخ 110 افغانیو ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا 300% لوړوالی ښیي. دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي، او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کله وګوري که نرخ لوړیږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي، د کار امکانات وي، هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار، مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي، په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو دغه فابریکې کارګران بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي، او نور داسې کارواندې دي مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي. هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې، د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ترانسپورت برخه ته مصروف وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ، کورونو کرایې لوړې، او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل، یا د دې سقوط د خلک له پراخې پریشانۍ سره مخ کړي، او حکومت په کار لږ شي دا حقي، او نړیوال ټولنې ته لازمي تدابیر ونیسي.
سلامت اوسې. ډېر مننه انصاری صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي، داسې مې اورېدلی دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي. څنګه دي کرایه هم ورسره لوړې شوې دي، او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړي دي، لمخ کله په کرایه کورو کې اوسېدل، د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګ کله چې خلک دی دي نو هم د هم دې تر څنګه هغه ته کوم نه هم بای ډیر وي تر سو هغه یو شي کولای چل خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورون خارون ترازی او دې تر څنګ مهاجر هم، هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه به تخپل کورون تر اغلل، نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل، او بل هغه خلک چې کلیونه یا نور زین څخه کو خارون ترازی، نو دې تر څنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی د کابل خار کې. او د خلکو کرایې، هغه خلکو چې مثلا کچېره کرایه لزره او هغه کرایه دیګه شوه 2000 ته، کچېره کرایه 3000 او نو کرایه 1000 ته دیګه شوه. په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي، د هغوی کرایې دیګي، او دې تر څنګ چې خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، د کاروبار هغه زمینه ورڅند برابر شوی، او د بلې خوا د ورځ پرد باندې د کرایي هم ځکه چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالي سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورځ پرد تنګيږي، یو خوا د ژمي ستونزې دي، یو خوا د کرایي دیګوالې دي، د برق نشټون دی، یو همدارنګ خلک سوخت مواد ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دی اخیستي، ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي، یا هم خپل کور ته غذایی مواد هم ورځ په ورځ به ډیری کې. دغه څه چې موږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتېږي، همدغه څه هوا ناپاکه ده، ناروغۍ دومره ډېرې زیاتې شوې دي چې تروسه پورې په کابل کې، یعنی تروسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته، نو هوا ډېره زیاته ککړه ده. حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا 8 بجو شاوخوا ته چې موږ د کور څخه وځو، نو د کله چې د سرک یو خواته، یعنی درېدلې اوسېږي، د هغه کوڅې سر درته نخ کار کیږي، دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي، یعنی هیڅ تم نخ کار کیږي. دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده، ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخارۍ کینولي، یا هم په کورونو کې بخارۍ دي، هغوی هغه دودونه دوم کیسونه ډیر زیات شوي دي چې کچیر بیرون هم موزه باید ماسک ولري چې تاسو ته هم ناروغ نشي. نو دغه ماشومان هم ډیر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه د پاکستان لاره هم بند شوی ده. نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان دی دي. نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډیر زیات شي. چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې خپل ځانونه هم ګرم وساتو او دې تر څنګ د کرایو په بیه کې کچیر موږ وایو باید دولت هم پرې نږدې چې کرایي ورځ پر ورځ د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیاتې نه کی ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو. بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغوی هیڅ کله هم نه پرېږدي چې د میاشت څخه یو ورځ هم ووري وای نه بس میاشت پوره شوي او ماته کرایه راکړه. په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه وي برابر شوي یا هم هغه خپل مشکلات ولري
دا هم یعنی وجی دي ستونزه
ده. ډیره
مننه ډیره مننه
دا یو ډیره لوی ستونزه چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو چې دا ستونزه حل شي.
ډیره مننه کوردان اخلي شمس یو اوریدون کایم لرو وګورئ چې دوی څوی ځانته او پیښنه یا ازادي رادیو مهرباني کوئ مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی کولا نه تاسو باندې کوم روزانا خوښ ولایتنه
مهربانی کوی اشو خلاص صاحب
روزانا د سړ ژبي په حق لا چې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی ریښتیا هم چې امدغه ستونزه په ټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډیره ده. نن می تاسو د ازادۍ رادیو د امدغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انزورونه چې هغه می وکتل هوا ډیره ککړه و خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه هم ده. بل د ژمي پر رسیدو سره چې د پاکستان کوم کډوال دلته په جبري ډول راشلل شوی دی اغوی په وچ ډاګ باندې د شناس مال لاندې د ژمي تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخي نه پیدا کیږي په خوست کې ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمي کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره پخ دی نو کورونه بیخي نه پیدا کیږي. زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول د دوی سره ډیره مینروي او نرم چلند وکوي د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه ورسره وکي یا د چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی د اغوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کم بل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه می هیله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادهونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پښی وکړي ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالې ده چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خوا وشادي یو دوه ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول هغوی مړ شول د همدغه سینه بغل نه او شپخانه ته چې زینو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه نشته او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته کته شوی دی. نو د حالات ورجانه د مې شریکول تاسو سره
ډیر زیات مننه. کور ودان سلامت اوسې وس په ورشو درنو ملمنو ته انصاری صاحب لکه څنګه چې دی اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده د سرپناه مسله باید وسټیره سختې وي او جدي وي په افغانستان کې ځکه چې 3 میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای به ځای کېدل بخپل ځای پریکټو د چې 3 میلیونه له نورو گاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بیکوره دي دلته. نو د سرپناستو زه باید ډیره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډیر کوي او کنه کوي؟
بله په دې موضوع موږ یو تاسو تشریف نه درلود. تیره یو خبرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډیره لویه ستونزه ده افغانستان د شته خلکو لپاره او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بېرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د په کلو باندو کې په زرګونو کلي ممکن نور هم وران شوي، ډېرې باندې بدلاشي او تخریب شوي، ډېرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار او کلو او باندو د خلکو پروت دی هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود. هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي یا په نور صنعتي ښارګوټي چې هلته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلور کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ما ته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلي دي، د څادر لاندې ژوند کوي، د اوبو امکانات شته، د تشناب او د نورو ضرورتونو حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا ځوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نابل پرون د ګوشتي ولسوالۍ د تکرار ګوشتي ولسوالۍ د بیتخیلو کلی چې غرییز کلی دی، هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و. کله چې ما ورسره خبرې وکړې پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه شکایت کوو. بیا دوستان چې ورسره تلل او ته وویل چې تاسو وګورئ که څه دوا او درمل هلته داسې بوډۍ ښځې بوي، کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چا ته بیانولی، حتی نه شي د اقتصادي ستونزو له امله یا نور، او دلته مونږ څه دوا او درمل لرته د دې ژمنیو ناروغیو برابر کو تاسې ویسئ؟ یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو موږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانۍ مرستیال ډاکټر سلیم کامل تشریف راوړي، هغوی سره هم خبرې کړې که داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي، د مراجعینو تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپناه مسله هم په کلو باندو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ دی وشوي، په هرات کې شوې، په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي، دوی هم د سرپناه پراخې ستونزې رامنځته کړې چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي، هغوی ته هم ستونزې دي. او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو باندو نه، هغوی ته هم د سرپناه ستونزې شته. او په تعمیراتي برخه کې
سلامت اوسئ، کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسئ. اوس په ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب، کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځای کیږي، صحیح ده چې کړهونه د خلکو زیاتی شي، لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي، ډېر کورونه زلزلو وران کړي دي، نفوس زیات شوی دی، نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینه هم او فرصتونه هم پیدا کیږي. تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی؟ ننګ صاحب
آواز زکر چې ما تقت قطر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه. په ټول کې په خپل مهاجرین یو فرصت، یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې دا هغه په اقتصاد کې یو باز ده، پاپولیشن اکانومي، هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید ډیر کار ضمانت وي، او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر، خو آیا دوی کاریګر دي که نه دي؟ د مهاجرینو پیسې کې یو تنوسته هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي، زحمت کش دي او مټی کار ته ماتې شوي دي، په ځان متکی دي، ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته، چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه وو لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ته بخورنمیر ژوند کړی دی، نو یو تلاش یې کړی دی، یو څه یې پیدا کړی دی. اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګوري، د ټول اکثریت دا څوک چې دی کاشي کار کوي یا د برق کار کوي دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي. مثلا د سیمنټو کار کوي یا ډېر ظریف کارونه دي په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې، شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي، نو دوی په دې ټولو کې اکثریتو کې ته قوای کار پیدا کوای شي. بله برخه کاریګر چې دي هغه دا د روزمست خلک دي، دا چا چې دیاړي کړي ده، تازه میوه یې خرڅه کړي ده یا یو چا سره مزدوري کړي ده، دوی هم مجال د کار لري. بله مسله دا ده چې دوی عیناً لکه پاکستان ته چې موږ مهاجر شوي وو یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه مهاجر شولو، دوی عیناً اوس هماغسې حالت ده. یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده، داسې چې دی په عزت کې وي، مېلمه وي، ګلان وروشندي، دی مجبوره ده، یو مجبوره وطن ته راځي، نو دلته هم ډېر زحمت واړي. په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني، مثلا وای خدای را وسي ده، غربت ده، بیچارګي ده، نو بغاری خو کاسمان ته وای. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محوره نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې دی وای چې څنګه یو سړی باید وګای پاتې شي، لکه د حضرت عمر وای یو کس په خوا ګوډه سوي ده، وای دا څنګه ګوډه سوي ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بشیدو سو، حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغای ده، او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای شي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادت مندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار پورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مذموم کړی ده، یعنی هغه یې توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار ورته په هر اوز بلا کې پناه خدای ته له فقر او غربت ته دا وړي، اللهم اني اعوذ بك من الفقر وغلبه الدين وقهر الرجال، دا ټول معنی دا دي چې ته له غربت او فقر او تنګدستین او قرضداري نه د دینه خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوې کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنی یې څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت په ورکولو کې، په ایزاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستې ور سره کمی کوي. یو خو تاسو د حضرت عمر د زمانه خبره کوي چې نه غر څه خلک شته نه هغه څه نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي.
دا خو دا چې څه اوسي کنه خو نه کېږي، هغه څه چې حق با جانبتوب یا په اصطلاح د بیا څه برات ورکوای شو د نظام ته، هغه دا ده چې دوی بعد له جنګه راغلي دي، دوی ستیت اکتران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی کادرونه پکار دي هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی لملایانو نه ډکی، اوس هم داسې ده زب شروالی کې ویدم بستونه مدیریتی او مهم په اصطلاح چلون کې بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بده څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري. د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده. صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس هم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټري نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ته ډیر نایابه داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاورې مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن یو زرو څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډېرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پرې کوي، درګرده ورکوي هم. مثلا دا زغال سنگ اوس ډبرو سکاره دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ یې درلود، اوس دغه استخراج یې اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو مانا یې دا ده چې ښه گنجایشونه خو ته ډېر لري زراعت کې لري چې ځمکې ورکې. مثلا دغه د ځینې فورمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه هغه د اصولو فورمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه نه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت په وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر گنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ جریبه او تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو ډېر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اووه میلیون تنه غله دانه تا ته ضرورت ده په کال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ درې میلیون تنه تولید لرو، او گنجایش د دې لرو چې تر پنځلس تر دیرس میلیون تنه غله دانه موږ په اصطلاح له ځمکې نه پیدا کړو. خو دا ځکه یادوم چې دا ځمکه کاریګر، زحمت، بانک، د قرضو، د زراعتي بانکونه، ماشینري، میکانیزه کېدل، نو یا دا چې په عنعنوي توګه کرنه او مالداري وکې، دا د هر انسان لپاره مهیا ده، یعنی دا هر څوک کوای سي، که تعلیم لري که نه لري، که زده کړه لري که نه لري، دا کار کوای سي. نو افغانستان چې دا ډېره زیاته ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم درې میلیون هکتار یې کرو، نو ته دا دومره خړوبه کوای سي، دا ځمکه تا ته پرته ده. هغه فرموله چې اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده، اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دې جو کې باغونه ورکوي، دغه د فارمونو ځمکه ټولې توزیع شوي دي، په پروګرام یې ورکړي دي، دولت عامه او خصوصي مشارکت له لارې چې پی 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 ورته وایي، هغه له لارې نه ډېر ته کوای سي چې بسندگی یا په ځان بسیا نه پیدا کړي، خلک په تحرک راولي. داسې که زه درته د فرمولو او د فرصتونو وغږیږم. نو بیخي داسې
ډېره مننه سلامت اوسئ. کافي ده کافي ده ډېره مننه سلامت اوسئ. یو اورېدونکی هم لرو، لنډې خبرې دې وکړي چې بیا مېلمانه خپلې وروستۍ خبرې مو وکړي. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
وعلیکم السلام صاحب، ورونه جوړه
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ یو څه ژر مو خپلې خبرې وکړئ چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درکړي. مننه سروان صاحب، خیر اوسئ. ما دغه د کډبال مبارک خبره سره کوم. سروان صاحب، چې د سپین بولدک لارې خلک راوسی دي، خلکو کورونه تردان کړي دي، ورور ریوا کرایه پخوا 9000 کلداري او 4000 15000 کلداري تر سوېده.
یعنی کرایل وړي شوی دی؟ بله، و کرایل وړي
شوی دی. زه فلحال په هرات اسلام خلا په ګمرک کې هم فلحال دلته چې کډواله اوړي ټوله په ګمرک کې تقریبا 1200 کسې ور زیات کړي دي. دا خلک رحم شکی سر لاسونه سره ور کړي دي. تا و
درست سیده مننه
نو حال په چې دی اسرائیل پر ګران کړي دي. دا خلک چې دی لاس سره ور کړي دي، ګور په ګمرک کې 1200 کس کډوال ځای کړي دي کار کوي. یاري وته 300 افغاني وانډ ور وځول.
تا خو ښه خبر ده چې عادیقل کار وکي. سلامت اوسې، ډېره مننه. اوس به ورشو محترم شمس ته. ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په دا راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډېر مننه. زما باندې که چیرې موږ مشکلات ته وګورو، رښتیا هم دا چې ننګ صاحب هم ورته اشاره وکړه، مشکلات خو ډېر زیات دي. خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو، ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو، او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډېر زیاته کړي. که چیرې موږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپله ونه ښایي، زما په اند باندې زموږ هغه ویل هم بې فایده کېږي. ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ او تاسو باید باید کوښښ په دې باندې وکړو چې باید هغه کورنیو ته چې هغوی بې وسلې دي، هغوی مرستو ته اړتیا لري، باید هغوی ته مرستې وشي. د ډبلیو اف ټي لخوا، د یونیسف لخوا، هغه ماشومانو ته چې مثلا هغوی په کور یا هغه کورونو ته چې هغوی د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایي چې پورته شوي دي، باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایي ټیټي کې او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونو ته په منظم ډول باندې کومک وشي. هغه کورونه ته چې هغوی بې سرپناه دي، باید هغوی ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډېره مننه محترمې هله شمس. لطفا موکو کور ودان همداراست له ښاغلي آصف ننګ او ښاغلي صدیق منصور انصاري څخه ډېره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.
Oh, شو بخړی او دې مې دلنا جانانه پاتې شو.